السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. یوې تحقیقاتي ټولنې په یو خپل نوي خپر شوي راپور کې ویلي چې په تېر یو کال کې د جګړې زیان د افغانستان تر ملي بودیجې لوړ و. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ خپل نظریات د افغان بي سیم په 1318 شمېره د اس ام اس او همداراز د ټلیفوني تماس په وسیله راستولئ او د آزادۍ رادیو له لارې له اورېدونکو سره شریکولی شئ. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې یو پاکستانی مقام وای د افغانستان د سولې خبرې به ژر پیل شي. نړیوال موضوعات او نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل انس څخه پوښتم چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی. انس،
د سیمې او نړۍ په خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی دی چې په منځني ختیځ کې دي دغه وروستي تاوتریخوالي چې د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوي دي زر تر زره پای ته ورسي. همدارنګه په ناټو غواړي چې په اسپانیا، ایټالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیل کړي. د ناټو پوځي چارواکي وایي دا به له 2002 میلادي کال وروسته د دې پوځي تړون تر ټولو ستر پوځي تمرینات دي.
ډېره مننه کوم ان صاحب، تاسو به په څو شېبو کې د نړۍ خبرونه وړاندې کوي، خو له هغه مخکې قدرمنو اورېدونکو ناجیې سپې ته پام وکړئ چې د افغانستان کورنۍ خبرونه چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د سیمه ییز اورګانونو خپلواکۍ اداره وایي د غور والي ته د پیښو ګواښونو په اړه پلټنې پیل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې 80% کې پولیس د هیواد په جګړو کې بوخت دي، او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست 15 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول. د خبرونو تفصیل. د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وای چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر زیانونه اړولي. د دې موسسې چارواکو نن خپل هغه څیړنیز رپورټ خپور کړ چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې او توندلاریتوب له امله مالي لګښتونه پکې څیړلي دي. دوی وایي دغه لګښتونه د افغانستان د کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیات دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دغه رپورت په جوړولو کې مالی مرسته کړې او ټینګار کوي چې د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت اغیزمن ګامونه پورته کړي. د سیمه ییز اورګانونو خپلواکۍ اداره وایي د غور والي ته د پیښو ګواښونو په اړه راپورونه ورسېدلي او په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د دغې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده ازادي راډیو ته وویل هر کله چې د دوی ګواښونو د دې ګواښونو د څرنګوالي په اړه معلومات بشپړ شي له رسنیو سره به یې شریک کړي.
رهبری ارگانای محلی موضوع را بررسی میکنه.
در محلی ارگانون و رهبری در موضوع سیری. در غور والی هم تماس لدی. جمهوری ریاست هم در مسئله راجع شوی. او امنیتی چارواکی هم لدی مسئله خبر دی. و رست لحقی چی نتیجه مشخص شی مونگ با در موضوع رسانی و سر شریک رو.
شریک میسازه موضوع را.
د غور والی سیما جوینده تیر ورس ازادی راډیو ته ویل چې د خپل سرو قمندانانو لخوا په مرګ ګوښل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې 80% کې پولیس د هیواد په جګړو کې بوخت دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې د کار د مخدره موادو په وړاندې مبارزه له ستونزو سره مخ کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د مخدره موادو په وړاندې د جدي مبارزې لپاره باید د دغو ځواکونو پیاوړتیا ته توجه وشي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست 15 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول. د ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په تخار ولایت کې نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل انس څخه اورئ.
ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې دي د وسنیو بیمانه تاوتریخوالو د بندولو لپاره چټک ګامونه واخلي. جان کیری په مادرید کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل دا ډیره مهمه ده چې د دې اونۍ په خبرو کې اسرائیلي او فلسطیني مشران د اقصی د مسجد د شاوخوا وضعیت روښانه کړي او د تاوتریخوالي د آرامولو لپاره په اقداماتو سلا شي. تر اوسه پورې په سیمه کې د روانو ناکراریو په ترڅ کې 40 فلسطینیان او 8 اسرائیلیان وژل شوي. جان کیری ویلي اسرائیل حق لري چې د پرله پسې بریدونو څخه خپله دفاع وکړي. ټاکل شوی دا چې د دې اونۍ په وروستیو کې به جان کیری په برلین کې د اسرائیلو له صدر اعظم نتنیاهو سره وګوري او همدارنګه د اونۍ په رخصتیو کې به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په اردن کې خبرې وکړي. ناتو په اسپانیا، ایتالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا له 2002 میلادي کال راهیسې د دې پوځي تړون تر ټولو سترې نظامي مانورۍ بلل کیږي. دا پوځي تمرینات به نن پیل شي چې پکې به پر مځکه، هوا او اوبو کې د دې تړون د غړو هیوادونو پوځي وړتیاوې وارزول شي. ویل کیږي چې د دېرشو هیوادونو څخه به 6000 سرتیري او ملکیان په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. دا پوځي تمرینات د سیسلي د په ټراپاني هوایي اډه کې پیلېږي. په دې پوځي تمریناتو کې 130 پوځي الوتکې، 14 هیلیکوپټر او 6 سمندري بیړۍ برخه لري. د دې پوځي تمریناتو قومندان جرمني جنرال هانس لوتر وایي د دې تمریناتو نتیجه به وښيي چې ناټو وړتیا لري، چټکه ده او د هر ډول چیلنج په وړاندې چمتو ده. د یو شمېر هغه هیوادونو چې د ناټو غړي نه دي لکه اوکراین او افریقایي ټولنې څخه به هم چارواکي او ګډونوال په دې پوځي تمریناتو کې برخه ولري. روسیې ته هم بلنه ورکړل شوې چې د دې پوځي تمریناتو څارنه وکړي. د جرمني پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمني په ختیځ ښار ډرسټن کې به زرګونه خلک په هغه لاریون کې برخه واخلي چې د پیګیدا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ لخوا تنظیم شوی. دا غورځنګ یو کال مخکې په جرمني کې د مسلمانانو د زیاتېدونکي شمیر خلاف جوړ شو. د دې ډلې ملاتړي د جرمني پر هغه پالیسۍ په غوسه دي چې په سلګونو زره کډوال په ځانګړې توګه مسلمانو مهاجرو ته یې خپلې دروازې پرانیستې دي. دا ډله چې ځان د لویدیځ د اسلامي کېدو پر ضد وطنپالي اروپایان بولي، په اروپا کې ګڼ لاریونونه تنظیم کړي چې پکې د اروپایي هیوادونو پر پولو د سختو تدابیرو غوښتنه کوي. سو د دوی په وینا د اروپایي هیوادونو د اسلامي کېدو مخه ونیسي او د منځني ختیځ څخه د کډوالو د ورتلو مخه ډب شي. جرمني د ګڼو هغه کډوالو لپاره چې له ترکیه او د بالکان د هیوادونو نه تیریږي وروستی منزل دی. اخوا د سلووینیا چارواکي وای دوی تر زرو زیاتو کډوالو ته اجازه نه ده ورکړې چې له کروشیا څخه د دوی خاورې ته ور واوړي، ځکه چې د دوی د کډوالو ورځنۍ اندازه پوره شوې وه. د سلووینیا د پولیسو یو بیان ویلي هغه اورګاډی چې 1300 کډوالۍ د دوی پولي پورې رسولي وه، دوی ترې یوازې 1500 کډوالو ته چې ډېر مستحق و اجازه ورکړه چې له پولي ور واوړي. کروشیا له خپل شمالي ګاونډي غوښتي چې د ورځې 1500 کډوالو ته له پولي دا وختو اجازه ورکړي، خو د سلووینیا چارواکو ټینګار کړی چې د دې شمېر یوازې نمایي کډوال پرېښودلی شي. دې اقدام په سربیا او کروشیا کې د راټول شوو کډوالو شمېر زیات کړی دی. چین په تیرو دریو میاشتو کې خپل اقتصادي وده له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو کمه ګڼلې ده. چینایي چارواکو نن وویل د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر پورې کورنۍ ناخالص تولید یوازې 6.9 وده کړې. چین د نړۍ دویم لوی اقتصاد دی. د چین کمزوري کېدونکي نړیوال تجارت او راکم شوي کورنۍ تولید په دې هېواد کې د بیکارۍ او ټولنیزو نارامیو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د چین مرکزي حکومت د نومبر د میاشتې راهیسې 15 ځلې د سود اندازه کمه کړې ده. دوستانو، دا خبرونه اوس هم اقتصادي خبرونه نجیبه زمانې دروري و بخیر دی. آب و هوا اټکل چې نجیبه زمانه دروري.
د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګرید په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ده، چې اوه. په کندهار کې به اسمان زیدي وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 چې 9. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چې 8. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 چې 15 اټکل شوې ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان زیدي وریځ وي، د اورښت احتمال شته. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 چې 14 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 چې 14 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 چې 14 ده. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 14 ده چې منفی 2 اټکل شوی ده.
د ازادي راډیو خبری سات اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د یوې تحقیقاتي ټولنې په یو نوي راپور کې اټکل شوی چې په تیر یو کال کې جګړو افغانستان ته 9 میلیارد ډالر زیان اړولی. په دې اړه به د یو افغان کارپو نظر واخلو.
زیات مصارف چې شوي دي هغه په امنیتي ساحه کې او د جنګونو د کبله فزیکي تاوان چې افغانستان ته رسېدلی دی همدا یې غټه برخه ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د پوځ یو متقاعد جنرال د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی پاکستانی چارواکي د افغانستان د سولې د خبرو د ژر پیل خبر ورکوي. نور موضوعات هم لرو. د کندز د اوبخۍ د خوست د میخانیکي لیسې یو زده کوونکي داسې یوه دروازه جوړه کړې چې د ډز او چاودنې له غږ سره اتومات ډول بندیږي.
دا داسې دروازه ده چې کله د شور اوري، د ډزو شور اوري، د چودنې شور اوري، د دروازه به په خپله انعکاس کوي، د دروازه به بندیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې وابهورئ چې په مصر کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ په رایه ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ټولنې د راپور جزئیات اورو چې وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالره تاوان اړولی. خو له هغه مخکې یوه بله موضوع لرو چې د دې خبرونې ټاپ موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې په کندز کې د بیپولې ډاکټرانو روغتون د سخت دریځو ډلو لخوا د دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېده. پر دې روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمباري وشوه. وسلوالو طالبانو د سپتمبر د میاشتې په 28مه نیټه د کندز ښار کنټرول ترلاسه کړ او د اکتوبر په 3مه نیټه یې د بیپولې ډاکټرانو روغتون د امریکایي الوتکو لخوا بمبار شو. د بیپولې خبریالانو ادارې په دې روغتون کې د طالبانو حضور رد کړی. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته ویلي چې طالب سختریزو احتمالا د پاکستان د استخباراتي شبکې لخوا کسانو په کندوز ښار کې دغه روغتون د خوندي ځای په توګه کاروه. دغه روغتون د امریکایي ځواکونو لخوا د اکتوبر د میاشتې په 3مه نیټه وویشتل شو چې پکې 22 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د روغتون اصلي ودانۍ له منځه ولاړه او نور فعالیت نه کوي. د بیپولو ډاکټرانو ادارې په دغه روغتون کې د حملې پر مهال د طالبانو حضور بیا بیا رد کړی. ښاغلی ستانکزی اسوسییټډ پرس خبری اژانس ته ویلي چې طالبانو د روغتون په ودانۍ کې هرې خوا ته خپل بیرغ لوړ کړی و. د ده په وینا دا هغه ځای دی چې دوی د خوندي ځای په توګه کاروه، ځکه چې هر څوک پوهیږي چې زموږ امنیتي ځواکونه او نړیوال امنیتي ځواکونه د روغتون په اړه ډېر محتاط و. خو کله چې د روغتون پر یوې دیوال د طالبانو بیرغ اوچت شو، موږ څه کولی شول؟ تاسو به څه فکر کړی وئ؟ ښاغلی ستانکزی د پاکستان استخباراتي شبکې ته په اشارې سره وویل، زه وایم د روغتون ودانۍ د هغه خلکو لخوا کارېده چې هلته یې جګړه کوله، که دا طالبان و او ISI او هر څوک چې وو. اسوسییټډ پرس خبری اژانس وایي طالب جنګیالیو د سپتمبر د میاشتې په 28مه د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ او وروسته یې د درو ورځو لپاره د ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي ووژل او ښار یې لوټ تالان کړ. دغه پیښې له هغې وروسته پای ته ورسېدې چې حکومتي ځواکونو د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ځوابي بریدونه پیل کړل. د اکتوبر په 3مه نیټه د بیپولو ډاکټرانو روغتون په تکراري ډول بمبار شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بمباریو لپاره بخښنه وغوښته او د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان کمبل وویل چې دا یوه تېروتنه وه. د ویل چې د هوایی بمباری غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا شوې وه.
په راپور کې مو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي په کندز کې د بیپولې ډاکټرانو روغتون د سختریزو ځواکونو لخوا د سختریزو ډلو لخوا د وسله افغان او دولتي ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره کارېده. پر دې روغتون امریکایي الوتکو بمباری کړی وه هغه مهال او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ځواکونو چارواکو هم ویلي وو چې له دې ځایه د امریکا او همداراز د افغانستان پر دولتي ځواکونو حملې کېدې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ ټولنه وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څخه باندې 9 میلیارد ډالر توان اړولی. د دې مؤسسې چارواکو نن خپل هغه څیړنیز راپور خپور کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان د جګړې او توندلاریتوب له امله مالی لګښتونه پکې څیړلې دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دغه راپور په جوړولو کې مالی مرسته کړې او ټینګار کوي چې د جګړو او توندلارۍ د تاوانونو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت اغیزمن ګامونه پورته کړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د جګړو او توندلاریتوب تاوان تر ملي بودیجې هم زیات دی. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې تیر میلادي کال 9 میلیارد او 90 میلیونه ډالر د جګړو او توندلاریتوب له امله افغانستان ته زیان رسیدلی دی چې دا لګښت تر ملي بودیجې 14% زیات دی. د دغې مؤسسې مرستیال ادریس عمرزاد وویل چې د افغان حکومتي ادارو په همکارۍ په وو ولایتونو کې له 100 کسانو سره د مرکو په اساس او د یو کلنو څیړنو په نتیجه کې دا ریپورت جوړ کړی دی. دای وی د جګړو او توندلاریتوب لګښت په یو مالی کال کې زکه چې د 2015 کال په اړه دقیق ارقام نشته، یعنی تیر کال شاوخوا 9 میلیارد او 90 میلیون امریکایي ډالر دی. دا رقم د ناخالصه تولیداتو 3% د 1990 کال د بودیجې 1.4% او د کورنیو عوایدو 3% کیږي.
جمهوریت عواید داخلي را تشکیل میده.
عمر زاد ویل د جګړو او توندلاریتوب د تاوان لګښتونه که افغان حکومت په غاړه نه وای اخیستي نو د افغانستان پرمختګ ته به څو برابره لار هواروله. د دغه ریپورت په اساس دا تاوانی لګښتونه په افغانستان کې د امنیت تامین، سولې، د جګړو له قربانیانو سره مالی مرستو، انساني ارزښتونو، د عامې روغتیا، معلولیت، پوهنې او اساسي بنسټونو تخریب او کورنۍ او بهرنیو کډوالیو اړولې دي. اخو د امریکا د سولې انسټیټیوټ چې د دغه څیړنیز ریپورت مالی تمویل کړی دی وایي چې افغان حکومت باید د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو د مخنیوي لپاره د جګړو د کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو عواملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د دغه انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل په دې اړه وویل:
تر څو چې حکومت داری خنشي او د قانون حاکمیت په یو عمل کې څنګه چې لازمه ده هغه سي عملي نشي نو مشکل لري چې جنگ مخونه ولشي او اقتصاد رشو کی. زموږ جنگ داخلي عوامل لري چې هغه حکومت داری یا د حاکمیت د قانون دغه ده، منطقوي عوامل لري چې هغه څوک چې افغانستان کې جنگ کوي د بیرون نه تمویل کیږي د هغه ځنه
او په دغه سیړنیز ریپورت کې په افغانستان کې د جګړو او توندلاریتوب اقتصادي او مالی تاوانونه د ځاني زیانونو په څیر خطرناک بلل شوي او ویل شوي که یې مخه ونه نیول شي راتلونکی به له لوی ناورین سره مخ کړي. که څه هم افغان حکومت د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو په اړه تر اوسه رسمي شمیرې نه دي په ډاګه کړي، خو دا تاییدوي چې افغانان د جګړو له امله دردیږي او له کلونو راهیسې د پردۍ جګړې د تاوانونو دروند بار وړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د جګړو او افراطي فعالیتونو د اغیزو په اړه په څو شیبو کې ستاسو نظریات د ټلیفوني تماسونو له لارې اخلو. موږ ته د ټلیفون په 0034 او 0993 2350 شمیرو زنګ ووهئ او دا موضوع د دې موضوع په اړه خپل نظریات له اوریدونکو سره شریک کړئ. دا موضوع مې شیبه مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر شاه محمود میاخیل سره په مرکه کې هم مطرح کړه. ښاغلی میاخیل د مرکه په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې د دې راپور د خبرولو اصلي هدف څه دی.
افغانستان متاسفانه چې د تیرو تقریبا 3 لسیزو راپورې خو په جنګونو کې اخته دی، نو په دې خاطر باندې دغه همکار موسسه زموږ چې ای پی ډي نومیږي دی دا په تحقیق وکړه په افغانستان کې چې د یوازې 2014 کال مصارف د جنگ څومره شوي دي او څومره خسارې افغانستان خلکو ته او یا د افغانستان دولت ته اړولې ده.
دغه 9 بلیون ډالر یا 9 میلیارد ډالر چې په 2014 کال کې د افغانستان جګړو زیانونه اړولي، په دې کې دقیقا کومې برخې شامل دي یا کوم زیانونه تاسو برجسته کړي؟
نو دې کې خو اول زیات مصارف چې شوي دي هغه په امنیتي ساحه کې زیات مصرف شوی دی او د جنګونو د قبله د انفراسټرکچر یا زموږ فزیکي تاوان چې افغانستان ته رسېدلی دی دا یې غټه برخه ده. همدارنګه په تعلیم او تربیه ساحه کې، په صحت کې، د مهاجر په باره کې چې کوم یعنی دغه شوي دي، ځکه زموږ ډېر هغه بشري قوه چې کوم یوه ده هغه د فرار په حالت کې ده، او یا هغه مهاجر چې د افغانستان د دنیا په سطح باندې هر 15 کسونه یو کس په افغانستان کې د ان په دنیا کې د ټولو مهاجرو څخه اند 15 کسونه یو کس افغان مهاجر دي، یعنی په ټولو دنیا په سطح باندې.
او زمونږ د مهاجر صف د سنجش د مثلا لوطنه د یو متخصص وتل څنګه تاسو سنجش کوئ دي، یا د دې هغه ارزیابي یا سنجونه د قیمت او بای سره څه ډول کوي چې 9 میلیارډ تاسو حساب کړی دي او دا هم پکې شامل ده؟
ګوره دا خو یعنی دا کوم اول خدای چې موږ د افغانستان بودجه د 2014 کتلې ده، چې د افغانستان بودجه څومره ده، څومره په امنیتي سکتور باندې مصرف شوی ده، څومره په نورو سکتورونو باندې مصرف شوی ده. د دې نه علاوه د بانک جهانی یا د داغي کوم ایسای چې کوم دی د افغانستان په اړه کې هغه راټول شوی دي، نور بین للی ایسای چې کوم یو د افغانستان په اړه کې نشو شوی دي، اتر رقم کومه افغانستان ته راغلی دي، ان دا ټول سنجول شوی دي. او دا یو علمی تحقیق ده چې د اقتصاددانانو په کار کړی ده، او د نورو دنیا کوم چاغي او کوم محاسبه کړی ده د جنگونو، هغه ټول فرمولې دلته تدقیق شوې دي. نو طبعا هر احصایې چې په افغانستان کې خپرېږي یو 100% کمواله زیاتواله بلري، اما په تخمینی لحاظ باندې سره ویل شي چې په 2014 کال کې یوازې 9 میلیارد یعنی تاوان د افغانستان دغه مختلفو سکتورونو ته رسیدلی ده، او دا زه فکر کوم چې ډېر لوی رقم دی. که دا موږ په دې تیرو کلونو کې حساب کړو، نو د افغانستان یعنی مصارف د جنگ چې خلک او یا سلامي لیدل، نو دا نهایت زیات دی. نو جنگ په هر ملحوظ ډیر بد عواقب لري.
بله میاخیل صاحب، په دې راپور کې د افغانستان له حکومت نه دا غوښتنه هم شوې چې د جګړو او دغه منازع د ختمولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه تقریبا په ټول هیواد کې د جګړو په حال کې دي، او حکومت د سولې لپاره هم د امکان تر حده پورې خپلې هڅې جاري ساتلي، په داسې یو حالت کې د افغانستان حکومت نور څه کولای شي؟
نو زه خپل په دې عقیده یم، او په دغه راپور کې هم دا نیو پوښتنه وه چې د افغانستان حکومت ته څه مشوره پکار ده. نو زه په دې عقیده یم چې تر څو حکومتداري په افغانستان کې خنډ شي او حاکمیت د قانون رامنځته نشي، نو دا مشکل چې تر جنگ مخه ونیسي. یعنی که تاسو ګورئ پخوا به په مالجوي طب باندې ډېرې پیسې مصرفېدلې، اما اوس په وقایوي طب باندې ډېرې پیسې مصرفېږي. یعنی توجه هغه خواته ده چې باید مخکې دې نه ته مریض نشي. نو موږ هم د جنگ د مخنیوي لپاره باید حکومتداري خشي، او هیڅوک هم داسې فرمولې باید رامنځته شي چې ولس د حکومت دغه وکړي، حمایت وکړي، او همدارنګه هغه نور کوم ملي او منطقوي مشکلات چې موږ لرو د هغې دپاره یو لارې حل را پیدا کړي. تر څو جنگ ختم نه شي، نو دغه مشکلات به همدغسې د یو ورځې نه بلې ورځې ته زیاتېږي. او اوس په موږ تاسو ګورو چې د افغانستان ډېر یعنی زیات اکثریت ځوانه طبقه ده، یعنی ځوانان دي. که دغه ځوانانو ته کار پیدا نه شي، دوی ته زمینه د ژوند مساعد نه شي، نو دوی دوه حالته لري: یا به جنگ کوي یا به د موږ نه فرار کوي. او په دواړو حالاتو کې د افغانستان لپاره یو لویه بدبختي ده.
ښاغلی میاخیل، تاسو د یو کال د جګړو د زیانونو اټکل 9 میلیارډ ډالر کړی، داسې کوم اټکل تاسو سره شته چې د افغانستان د تیرو 13-14 کلونو د جګړو زیانونه څومره دي، او بیا په مجموع کې له دنویم کال نه راوروسته د جګړو او همداراز بیا له 1980 کال نه د راوروسته جګړو د زیانونو مجموعي اټکل څومره دی؟
نه، موږ د هغې باره کې تحقیق نه دی کړی، خو دا صرف یو نمونه ای دغه وه. طبعا تر څو چې خلق په خبر شي، یعنی او د افغانستان حکومت هم په دې باندې باید فکر وکړي چې د جنگ عواقب څه شي دي، نو دا یو نمونه ای یوازې د یو کال لپاره دغه مصارف سنجول شوي دي. اما دا چې سږ کال یې موږ 2015 ته ګورو، نو جنګونه نور هم زیات شوي دي په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د سږ کال مصارف به د تیر کال نه ډېر زیات دي. نو دغه ټول هغه شیان چې باید
میاخیل صاحب وبخې، د تیرو جګړو د چې مخکې میادونه وکړه، د دیو د محاسبې لپاره پراتلونکي کې کوم پلان شته؟ تاسو وایئ چې دا یو نمونه و.
نو هغه لپاره باید دغه وسنجول شي چې یعنی افغانستان په تیرو درې نیمو لسیزو کې څومره تاوان ان افغانستان ته رسېدلی دی. اوس که وګوري افغانستان زموږ په منطقه کې یعنې د ایران، پاکستان، حتی د مرکزي آسیا د هېوادونو نه ډېر وروسته پاتې هېواد دی او د دې علت همدغه جنګونه دي. نو دا سنجول البته یو لوی کار دی، یعنې آسان هم دی، ځکه دغه کوم تحقیق چې موږ وکړ دا تقریبا اته میاشتې دربر ونیوه چې دغه نتیجه مو لاسته راوړه.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ټولنې د یو راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. د ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطي فعالیتونو څه باندې 9 میلیارده ډالر مالی زیان اړولی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
که په افغانستان کې د جګړو او افراطیت د زیانونو په اړه تاسو کوم نظر لرئ، نو د ایس ایم ایس لارې، د ازادي راډیو لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمیره ایس ایم ایس کړئ او موږ به د ازادي راډیو لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. خدا شه با ستاسو ټلیفوني پیغامونه اخلو. یو اوریدونکی په لاین کې دی، بل خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر وایي.
سلام، احمد تکل، سلام تاسو ته او ستاسو د ټولو همکارانو ته، د تجربې په کینه سره په کښه د زابل لیکل.
مهرباني وکړئ خپل نظر وایي.
مننه تکا صاحب، کومګورو کوم تړل سیسټم یا کوم یو اټکلي بڼه زلري د افغانستان جنگ جګړو په 14 کال کې یا په 14 کال څخه راځي خو په دغه څوک کې چې موږ وینو هغه پیسې چې په جنگ باندې مصرف دي، هغه پیسې چې په اردو په تجهیزاتو یا هم د هغوی په ورځني مصرف چې په ملکي یا په هیواد په ځینو ولایتونو کې یا په ځینو لرې پرتو سیمو کې جګړې وي، هغه شرط عمومي هغه زیات شي، هغه پیسې چې موږ په دغه باندې مصرفوو یا هم له موږ څخه په ځي، دغه پیسې که چیرې موږ د هېواد په وطنولو بیا د دغسې یو ملک چې حکومت
مګر پاکتین صاحب وبخئ، دا خو په اختیار کې د کومې خاصې ډلې دغه 9 میلیارده ډالر نه دي چې دوی وغواړي په خپله ستاسو په زړه یې ولګوي، دا خو د جګړو په نتیجه کې له منځه ځي.
بله بله، هم تکا چې ګوري د سینې استخبارات او زموږ ګاونډي هېوادونه افغانستان دې ته نه پرېږدي چې دغه ملک چې کومې پیسې دي یا هم په جنګ مصرفې شي، چې د جنګ پیسې په هېواد کې په موږ د هېواد په وزنولو کې مصرفو، دا پیسې چې موږ په جنګ باندې مصرفو دا زموږ د سینې استخبارات او زموږ ګاونډي هېوادونه موږ دې ته نه پرېږدي چې موږ دا پیسې راواخلو او د ملک جوړولو یې باندې مصرفو.
ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه.
دا پالیسي جوړې کړي د جنګ مخه ونیسي او په ملک کې ستوري ته لاره برابر کړي او هغه کارونه او هغه امکانات چې په واک کې لري هغه دې په اړه کار ځینې واخلي، ګټه ځینې پورته کړي چې څو هم جنګ ودرېږي، هم تلفات مخه ونیسي او هم
تېره مننه
ستوري راشي او هم دا پیسې د هېواد په اړه وړي باندې وسره.
تېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو، لطفا خپلې خبرې لاندې مهرباني خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایئ.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه، سلامت اوسې، خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لطفا په لنډو ټکو کې ووایي.
ګوره،
د آواز خو دې مونږ ته ډېر ښه نه راځي چې ته څه وایې. یو خو دا زموږ ورور لکه چې یو څه احساساتي شوی او په خبرو باندې زه خو دقیقا پوه نه شولم چې دوی څه وایي. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو، بلې مهرباني وکړئ خپل نوم ووایي او خپل نظر لطفا په رسا او واضح ټکو کې خپل نظریات ووایي.
بله محترم، احمد تکل صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته. قاری صاحب پښتون یم.
مهرباني وکړئ قاری صاحب.
محترم تکل صاحب، جنگ جګړې داسې یو شی دی چې دا څونه ویرانۍ او وینه دا څونه ویرانۍ چې راځي جنگ جګړو نه راځي. که چیرې افغانان د دې جګړو مخنیوی ونه کړي، خپل په بامیان کې سرکښنه نه متحد نه شي، لکه دا زیانونه چې رسېدلي دي په دې 14 کال کې، نور به هم دغسې زیانونه راځي او روسیې به او بعضې افغانان پورته کوي او امسایگان با ورته تماشې کوي او دغه ځانونو بار به ټول د افغانانو پر سر.
قاری صاحب، مونږ د حکومت وبخې د حکومت او د پر مکلفیتونو باندې اوریدونکو خبرې وکړې، تاسو وایئ چې خلک څه مکلفیت لري، یعنی خلک د اتباعو په توګه څه مکلفیت لري؟
مکلفیت چې دی د حکومت په غاړه نه دی، خلک هم مکلفیتونه لري. کچیر دا خلق د خپل امنیت د خپل دولت سره لاشل چې خلق یو د خپل په مابین کې وعدت راوړي، دا جګړې هم نه وي، ځانونه هم نه وي.
بلې، وخت مو ختم شو. قاری صاحب، له تاسو نه مننه کوو. د وخت د مازدیګر 4:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري ساعت په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خو دا شیبه اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. د میدان وردګو ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د فاریاب پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 4 ملکي وګړي وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې دي د وسنیو تاوتریخوالو د بندولو لپاره ګامونه واخلي. ناتو په اسپانیا، ایتالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې 3 اونۍ به دوام وکړي. د جرمني پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمني په ختیځ ښار ډرسډن کې به زرګونه خلک په غلاریون کې برخه واخلي چې د پیګیدا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ لخوا تنظیم شوی دی. او چین په تیرو 3 میاشتو کې خپل اقتصادي وده له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو کمه ګڼلې.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم سپورتی خبرونو ته پام وکړئ.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم 3:50 سیالي د زیمبابوې له ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د اکتوبر پر 6 پیل او د همدې میاشتې تر 15 پورې به دوام وکړي. دغه سیالي به د زیمبابوې په بولاوي کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو په دوام کې د زیمبابوې منتخب ټیم ته د 3:50 په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون چارواکي وایي چې ټاکل شوی د پانکریشن ورزش یو لوبغاړی به په هنګري کې په ځانګړو رزمي سیالیو کې ګډون وکړي. د پانکریشن فدراسیون رئیس نوراجب سیار ازادي راډیو ته وویل چې د پانکریشن لوبغاړی صفی الله کوهستاني رسمن دغه سیالیو ته ورتل شوی دی. ښاغلی سیار زیاته کړه چې په هنګري کې هر کال ځانګړي رزمي سیالۍ ترسره کیږي او په دغه سیالیو کې په نړیواله کچه لاس یا 11 هیوادونه ګډون کوي چې سږ کال د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې ښاغلی کوهستاني او ورسره یې روزونکي ګډون وکړي. ښاغلی سیار وویل ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به په راتلونکي میاشت کې یعنی نومبر کې جوړ شي. وروسته خبر ده چې د افغانستان د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي ټاکل شوی د پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ د هندبال جام سیالیو دوهم دور د اختر په 2 پیل شي. د هندبال فدراسیون مشر محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له شپږو ټیمونو څخه 150 لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی نیازی وویل چې د دغه سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د هندبال لوی پرمختګ او د هندبال د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. د ښاغلي نیازي د معلومات له مخې ټاکل شوی دغه سیالي د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې ترسره شي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت خبرونه اوري. پاکستان یو متقاعد جنرال د هیواد د ملي امنیت د سلاکار په توګه ټاکلی. جنرال نصیر خان جنجوابا ډیر ژر د دندې ته معرفي شي او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به یو ځای د امریکا پر سفر ولاړ شي. همدارز ویل کیږي چې ښاغلی جنجوابا له امریکا وروسته افغانستان ته هم سفر وکړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
ویل کیږي د پاکستان د ملي امنیت نوی سلاکار به ډیر ژر پر خپل دنده کار پیل کړي. جنرال نصیر خان جنجوا چې 13 اونۍ له خپل نظامي دندې استعفا ورکړه، له دې وروسته به د سرتاج عزیز پر ځای کار کوي. خو ښاغلی عزیز به د پاکستان د بهرنی چارو د اړیکو د سلاکار په توګه پر خپل دنده پاتې سي. یوې نظامي او دوه ملکی سرچینو تایید کړي چې جنرال جنجوا به له نواز شریف سره د امریکا پر سفر یو ځای ځي. یوې نظامي سرچینې رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د پاکستان د پوځ په باور د سرتاج عزیز توجه دوو خواو ته وشل سوي وه چې د ملي امنیت سلاکاري او د بهرنیو چارو سلاکاري وه. د هغه په وینا پریکړه وسوه چې نصیر خان جنجوا به د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکل سي او سرتاج عزیز به خپل ټول پام بهرنیو چارو ته کړي. همدې پاکستاني نظامي سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دا اقدام د صدراعظم او پاکستاني پوځ د پریکړې له مخې سوی او داسې نه ده چې ګواکې پوځ پر صدراعظم نواز شریف فشار راوړی وي. تر اوسه د پاکستان د پوځ ویاند په رسمي توګه د ملي امنیت د نوي سلاکار د ټاکل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. نواز شریف د پاکستان له قدرتمند پوځ سره نسبتا متزلزلې اړیکې لري. په 1990 کال کې د ده پخوانی حکومت د نظامي کودتا په پایله کې چپسو او جنرال پرویز مشرف واک ترلاسه کړ. د کورنۍ ستونزو ترڅنګ له هندوستان سره د اړیکو پر سر د پوځ او نواز شریف ترمنځ د اړیکو پر سر اختلاف شته. د یو پاکستاني چارواکي په وینا پوځ صدراعظم ته سلا ورکړې وه چې د هندوستان له صدراعظم نریندر مودي سره خبرو ته حاضر نه سي، خو نواز شریف ټینګار کوي چې د سولې لپاره به د مذاکراتو هڅې کوي. د نواز شریف د کابینې یو وزیر وایي د پاکستان د پوځ مشر له څو میاشتو راهیسې دا کولی چې جنرال جنجوا د خپل هیواد د ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکي، خو صدراعظم د سرتاج عزیز لخوا د دې دندې دوام غوره باله. د راپورونو له مخې افغانستان ته د جنرال جنجوا د سفر په اړه هم خبرې سوي دي. ویل کېږي دی به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي، خو د دې خبرو دقیقه نیټه او اجنډا په ځانګړې توګه نه دي څرګند. جنرال جنجوا تر اوسه څو ځلې د نظامي لوړ رتبه کارکوونکي په توګه دنده ترسره کړې ده او ویل کېږي د ده له کارو څخه غوره په بلوچستان کې د جلاغوښتونکو په اړه او همدارنګه د پاکستان د ملي دفاع پوهنتون د مشرۍ په اړه چې په دفاعي زده کړو کې د پاکستان د ټولو غوره انسټیټیوټ بلل کېږي ویل سوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د کندز د پیښې اړوند د حکومت لخوا ځینې داسې امنیتي مسؤولان ستایل شوي دي چې د ستایلو مستحق نه وو، او افغان چارواکي وایي د تورخم پر پوله پاکستاني چارواکي اجازه نه ورکوي چې د افغان سوداګرو په میوو او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته ننوځي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړي.
جلسه روان ده چې هلته د بین المللي تجارت رئیس ده او د ترانزیت رئیس سره چې مونږ څنګه کولی شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زموږ سوداګر باید ضرر ونه ویني.
د دې خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو د خبری ساعت ځانګړی خبرونه اوري. محمد تنها هغه افغان ساينس پوه دی چې څه موده مخکې د یو لړ ساينسي څیړنو په برخه کې د څلور څلوېښتو هیوادونو د ساينس پوهانو ترمنځ د جرمني د فزیکوالو د ټولنې لخوا د کال د غوره ساينس پوه جایزه وګټله. محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستي. له پوهنتون تر فراغت وروسته په همدې پوهنځي کې استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژي په اداره کې د هستوي ټکنالوژي د رئیس په توګه کار کړی. په جرمني کې ماستری کړی او اوس هم په جرمني کې د اټومي انرژي په برخه کې د خپل دکتورا په اخیستو بوخت دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د روانې اونۍ په سر کې د ښاغلي تنها د ساينسي هڅو په خاطر د ده لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه. را سره اوسئ ښاغلی تنها له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. تنها صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. په داسې یو هیواد کې چې تعلیمي کچه تر ډیره پورې ټیټه ده، فزیک او بیا اټومي فزیک دې هیواد ته څه ورکولی شي؟
سلامونه. سمه ده چې هستوي اټومي فزیک په پیل کې 1940 لسیزه کې په هیروشیما او ناګاساکی کې د بمب په حیث باندې وکارول شو او د ډېر انسانان ووژل، خو هغه ټول هستوي فزیک نه ده. د هستوي فزیک 99% ټوله د سوله ایزو موخو دپاره ده چې په طبابت زراعت صنعت کې ډېره ورنه کار اخیستل کېږي، او تر ټولو غټه مهمه کارونه چې د هغه د انرژي په تولید کې ده.
یعنې داسې نه ده چې تاسو کوم پلان نه لرئ چې یو اټوم بم جوړ کړئ او د افغانستان دښمنانو باندې واچوئ؟
نه نه نه، افغانستان اټومي انرژي اداره هم دا تکل نه لري او د خپل چې دي درې یو کارکونکو یم. مهمه مسله دا چې افغانستان د استوي وسطو ته پرختیا مخنیوي تړون لاسلیک کړی ده، او دغه تړون په اساس باندې افغانستان د حق هم نه لري، او د افغانستان اټومي انرژي اداره هم دارنګ نور ټولې ادارې چې استوي ټکنالوژي کاروي، موږ یوازې سولې د برخه کارو. د جګړې د برخه په اړه باندې هیچ اراده موجوده نه ده او
د سولې زبرخه کې
ډول باندې هم دا چوکاټ موجود ده
په سولې زبرخه کې تنها صاحب تاسو د انرژي د برېښنا د انرژي یادونه وکړه او هم دراس په طبي برخو کې د اټومي انرژي د کارولو مسله مو یاد کړه دا کلګ مثلا دی وکلیوال از د کون کې فرصت پوره په ساده الفاظو تشریح کوي چې په څه ډول د انرژي په تولید کې یا د برېښنا په تولید کې او هم دراس په صحیح برخه کې ل اټومي انرژي څخه کار اخیستل کېدای شي
او بالکل په برېښنا په تولید یا د انرژي په تولید کې موږ تاسو یو معمولي مروج توربینونه لرو چې یو ډول د بخار توربین دی چې د بخار په واسطه باندې یو سونتو کې سوځي لکه تیل بیا غا بخار تولیدي بخار توربین ګرځي توربین جنریټور ګرځي دا جنریټور بل اخر ممتاز تبلیغنا تولیدي او د اوبو حمایني هم دا کار ده فقط د اوبو دلته فرق داده چې د اوبو یا د هایډرو پاور چې دا هغه یوازې د توربین په اوبو باندې ګرځي د هستوي ټکنالوژي په مټ باندې د انرژي تولید هم د بخار په مټ باندې انرژي تولید ته ورته فقط فرق داده چې دلته د سونتو کې تیل یا زغال سکاره دا نه بلکې هستوي مواد یا هستوي مواد په مشخص ډول باندې بډای شوی یورانیم دی چې هغه د انشقاق په واسطه باندې چې هر ځل انشقاق کوي 200 میگا الکترون ولټ انرژي تولیدېږي چې دا یو ډېر غټه انرژي ده په دغه وړې کتلې لپاره نو دا یورانیم د سونتو کو په هیڅ باندې کاریږي لکه څنګه چې بخار ماشینونه او بخار بدلی دا سویره ترکیه هم دا غټول بخار توربین ګرځي توربین جنراتور ګرځي او جنراتور بل اخر د برق تولید یا غا داینمو مو د برق تولید
افغانستان د اټومي انرژي یو اداره لري دغه اداره څه کوي آیا د همدې اټومي انرژي د تولید لپاره کار کوي د دې په اړه معلومات راکړي تاسو ته کار کړئ
د زه چې څه وایم اول یو رسمي ادرس نه دی ځکه زه خو اوس فعلا ماسل یم یعنی کار مې مخکې هلته کوم خو افغانستان اټومي انرژي ادارې په هغه وخت کې شپږو نه تر وو پروژې درلودې نړیوال اټومي انرژي اجان سره چې هغه د تبابت په برخه کې و چې یو د سرطانو د تداوی مرکز چې په خوا هم د شهید داود خان په وخت کې موجود و کابل علي آباد روغتون سره چې هغه یو تدریسي روغتون ده خلته هغه مرکز جوړولو چاري پیل شوی دي او متخصصینو د ټریننګ لپاره یا د زکو لپاره لیګل سوي دي همدارنګه بل پروژه ده غذایی مسؤلیت پروژه وا هغه هم داسې پلان شوی چې د کابل په څلورو دروازو کې په لومړي ځل باندې د وړانګونې ماشينونو چې بیا کله دا محصولات راځي د نورو ولایتونو نه د وړانګول کوي چې دا تشپاګو میاسي پوری کول شي په بیل دي چې ترخونو کې ترخونو کې وساتي دا محصولات مسؤل او پاک شي د ترڅنګ د افغانستان کې چې ځینې هڅوي تخنیکونه کاریږي مثلا اوس مهال په تیل او په استخراج کې یو څو کمپنیانې په شمال کې دا تخنیکونه کاری دي او نور ټول هڅوي فعالیتونه چې په افغانستان کې کی هغه باید تر قانون تر چتر لاندې راولي او دا باید اداره په دې مکلفه ده چې د هڅوي ټکنالوژي نظام مطمئن کړي چې دا مسونه راو چاپیریال ته او خپل کارکونکو ته زیان نه رسوي د دې ترڅنګ د دې تبابت په برخه کې چې سره څنګه د دې پروژې د هغه ټول فعال ده او شدید کار ور باندې روان ده تنبیر مخ په خلاصېدو ده او همدارنګ د کابل پانتون سره بل پروژه ده هغه چې د کابل پانتون کې به د هستي او ورکو لابراتوار جوړیږي
افغان اټومي فزیک پو محمد تنهاو چې له کابل د ټلیفون پر اړیکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې محمد تنها د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د موینیت لخوا د رواني اونۍ په پیل کې د هڅو په خاطر په یو غونډه کې وستایل شو خغلی تنها اوس مهال د جرمني په یو پوهنتون کې په همدې برخه کې یعنی د اټومي فزیک په برخه کې د ډاکټورا په اخیستلو بوخت دی
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی
د آزادی رادیو خبری ساعت اوري په ولسی جرګه کې د کندوز ځینې استازي وایي د کندوز د پیخي اړوند د حکومت لخوا ځینې داسې امنیتی چارواکي وستایل شول چې د ستایلو مستحق نه وو د افغانستان ولسمشر د تیری جمعې په ورځ په کندوز کې د امنیتی ځواکونو یو شمیر چارواکي لدې کبله د رتبو او مډالونو په ورکولو وستایل چې د حکومت په خبره د کندوز په جنگ کې میړانه ښودلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د پیښې د عواملو د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی ګمارل شوی څو پیښه وڅېړي، نتیجه یې حکومت ته وړاندې کړي او له هغه وروسته حکومت د مجازاتو او مکافاتو پروسه عملي کړي. خان محمد سین له کابله راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د کندز د پیښه د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې د کمیسیون ارزیابي لا روانه او نتایج لا نه دي څرګند شوي، دولت د کندز ولایت یو شمیر امنیتي مسؤلین د رتبو او مډالونو وړ وبلل. په ولسي جرګې کې د کندز د خلکو ځینې استازي وایي چې دولت د کندز ولایت ځینې داسې امنیتي مسؤلین د رتبو او مډالونو مستحق وګڼل چې د کندز په جنگ کې کمزوري ښودلې او یا یې د جنگ له ځایه پښې سپکې کړې دي. په ولسي جرګه کې د دې ولایت د خلکو استازي الله نظر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمیسیون کې معذب شوه تا نوز گزارش های خود تکمیل نکرده و
کمیسیون ګمارل شوه تر اوسه خپل راپور نه دی بشپړ کړی. خو ځینې کسان وستایل شول، دې موضوع اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې غیر مستحق کسان ستایل شوي دي. کندوزیانو ته معلومه ده چا چې له کندوز دفاع کړي هغوی نه دي تقدیر شوي، دا له امنیتي ځواکونو سره جفا ده.
سربیره پر د پجرګی کې د یاد ولایت استازي شکرې پایکان هم د دولت لخوا د غیر مستحق او امنیتي مسؤلینو پر ستایلو انتقاد وکړ.
جمهور رئیس باید لږ صبر کړی وای، د حقیقت موندنې کمیسیون څېړنې بشپړ کړی وای، بیا به یې مستحق کسان ستایلی وای. له بده مرغه داسې کسان وستایل شول چې کندوز په جنګ کې ښکېل او سقوط ته نږدې و، خو دا جناب صاحبان په صحنه کې نه و.
کندوز ښار د میزان په شپږمه د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دولس ورځې د حکومت له ولکې وتلی و. سباندې یوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د ملي امنیت د پخواني عمومي رئیس امرالله صالح او د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردګ په مشرۍ د کندز د پیښې د لاملونو د موندلو لپاره د حقیقت موندنې یو غیر دولتي کمیسیون وګمارل شو چې په درې اونیو کې پیښه وڅېړي او نتایج حکومت ته وسپاري. د حقیقت موندنې دغه کمیسیون تېره اونۍ له کابل څخه کندوز ته تر روانېدو د مخه خبریالانو ته وویل د کندوز پیښه به له هر ډول سیاسي او نورو ملحوظاتو پرته په بېطرفۍ سره وڅېړي. د کمیسیون مسؤلینو ویل د جمهور رئیس په حکم کې راغلي چې حکومت به د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابۍ وروسته له طالبانو سره په جنګ کې د ښکېلو امنیتي مسؤلینو مکافاتو او مجازاتو ته اقدام وکړي. د کندوز ولایت ځینې اوسېدونکي هم وایي چې حکومت د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابیو د مخه د امنیتي ځواکونو د ځینو مسؤلینو په ستایلو کې له بیړې کار اخیستی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د یاد ارګان چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. کارپوهان وایي افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره په جنگ کې ښکېل دی او ډېر ځله لیدل شوي چې د جنگ په ډګر کې ځینې قرباني شوي له نظره غورځېدلی دی. دوی وایي په دې ډګر کې د درېګونو امنیتي ځواکونو ریښتینی مستحق هغه کس دی چې په سختو شرایطو کې هم سرخندونو ته حاضر شوی او خپله مېړانه یې ثابته کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې څوارلس ورځنۍ جګړې خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولی دي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران او خلک له حکومته غواړي چې د دوی د اوښتو زیانونو توان ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کندوز کې جګړه ځپلي خلک له حکومت څخه د وراوښتو خساراتو تاوان غواړي. د کندوز ښار څوارلس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات، همدارنګه د یو شمېر ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم د بمونو په چاودنو کې ویجاړ شوي دي. د کندوز ښار د یو شمېر دوکاندارانو په خبره چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېد، دوی وایي چې د دوی دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر متضرره شوي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه، همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
تقریبا 15-16 ورځې کې چې په کندوز کې جګړه وه، خلک یې ډېر زیانمند کړل، خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره شول، خلک بېچاره شول او خلکو اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوا نه امنیت راشي او له بلې خوا نه عاجل کومک کونه باید د دې خلکو سره وسی. ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
موږ داسې کله خپله سده دغه جګړه کې لس دکانه قریب موږ هم سایه دکانونه سده ټول دکانونه وسوځېده. دغه جګړه کې سده ټول بیچارهګان قرضر او ګر مالونه بازارجري هر یو بازارجري لرله او لس قریب پنځه شل ورځې کېږي بیچارهګان دکانونه هماسې پاتې دي. خدای خو ته دولت سره منډې وهي دولت سده
د ښار یو شمېر دوکانداران د دې تر څنګ چې د خپلو وراوښتو تاوانونو غوښتونکي دي، دوی همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو په راتلونکي کې نوموړی ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندز ښار یو تن دوکاندار ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
جنګونه دي، دغه ورورو جان ټول زورولي یو، ولکه یا دې جان پریشو یا هغه جان پریشو زورولي ټیکاو پرچا یو نور څو پښتنو موږ دغه چار امیر اولی دولت موږ نور څو څه نه غواړو، آرامي غواړو.
د کندز ښار اوسیدونکو وای کڅه هم اوس مهال نسبتا امنیت ښه شوی دی، خو جګړې خلک ډیر ویرولي دي او لا هم خلک په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو جالب په زړه پورې راپور ستاسو لپاره لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، په خوست کې یو زده کوونکي داسې یوه دروازه جوړه کړې چې د غږ او د اوبخۍ د ټوپک او بم د ډز او چاودنې په اورېدو سره په اتومات ډول بندېږي. له خوسته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په خوست کې د فیض الله په نوم د میخانیکي انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې دروازه جوړه کړې چې د ټوپک ډز او د چاودنې د غږ په اورېدو سره فورا تړل کېږي او ودانۍ ته د بریدګرو د ننوتو مخه نیسي. اتلس کلن فیض الله چې د برق د څانګې په لسر ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې دا کار د بانکونو، شرکتونو، مؤسسو او نورو مهمو ځایونو د امنیتي تدابیرو د قوي کېدو په موخه کړی دی.
دا داسې دروازه ده چې مثلا یو کمپنی دی، یو شرکت دی، یو ملي بانک دی یا شخصي بانک دی، په دې باندې یو جنایتکاران یو څوک غواړي چې په زور سره داخل شي دننه. دا دروازه چې کله د شور اوري، د ډزو شور اوري، د چاودنې شور اوري، دا دروازه به په خپله انعکاس کوي، دا دروازه به بندېږي.
فیض الله وایي چې دا کوچنۍ دروازه یوه بیلګه او سیمپل دی. که چېر شرکتونه وغواړي لوی دروازې جوړې کړي او دته تخنیکي امکانات برابر کړي، نو کولی شي په لوی سایز او اساسي ډول دا کار سرته ورسوي.
بالکل، دا چې کله ضرورت وي یو څوک دروازه غواړي، په هغې باندې به لوی مصرف راځي، هغه دروازه به لوی وي، هغه سامانالات چې کوم ماته ضرورت لري هغې دپاره ساختماني کمپنۍ ضرورت دی.
د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکی فیض الله وړاندې وایي چې په راتلونکي کې د ماشومانو لپاره د یوې داسې زانګو د جوړولو پلان لري چې د ماشومانو له ژړا سره به پخپل زنګول پیلوي.
یو زنګو جوړول پلان مې دی چې کله یو مور د خپل ماشوم اچوي په زنګو کې، غواړي چې دغه ستونزمنه نه وي، بې خوبه شوي نه وي، د شپې پر وخت وي، د ورځې پر وخت وي، چې کله ماشوم ژړا کوي او دغه زنګو به پخپل حرکت ورکوي، زنګوي به.
د فیض الله یو تن ټولګیوال وایي چې په دې انسټیټیوټ کې ښه استعدادونه شته، خو امکانات او پرمختللې ټکنالوژي پکې نشته.
نوم مې نجیب رحمان دی، زه خپله هم د برق فرشته کې خپل زده کړې کوم. او فیض الله چې دی واقعي چې یو با استعداد زده کوونکی دی، دولت مونږ ته کچیر توجه کوي، شاید دینه هم زموږ په سین کې داسې زده کوونکي شته چې ښه کارونه ترسره کوي.
د محبت الله حمزه په نوم د ماشین کاری د شبې یو تن ښوونکی افغاني زده کوونکي د یو کان سره تشبیه کوي چې استعدادونه یې سپړل ته اړتیا لري.
زه خپله هر ځوان دلته د مس عینک د کان سره تشبیه کوم، چې یعنی موږ هر ځوان چې د یو خام مواد کچیرته دود فرې او چوکاټ جوړ شي، نظم جوړ شي، نو زه امید لرم چې افغانستان په هر بخش کې او په هر ډګر کې به ان شاء الله نړۍ کې به لومړی مقام لري.
د یادونه ورده، خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د فعالیت اته 50 کلنه مخینه لري، د ماشین کاری، برق، ترمیم موټر، نجاری، ساختمان او کمپیوټر ساینس په شپږو څانګو کې زده کوونکي پر نیمه لور زده کړو بوخت دي. د دې انسټیټیوټ ډیری فارغان په خار کې د برق، ماشین کاری او د موټرو د ترمیم ورکشاپونه لري او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لما واما او بخیل واما ولسوالی څخه قاری محمد مدنی لیکي طالبانو نه هیله کوم چې د نورو د اهداف لپاره ځانونه قربان نه کړي او له دولت سره په مذاکره او تفاهم کې د حل لارې عمومي. عبدالناصر خپلواک له هلمند په خپل سمس کې خیری کړي او لیکي هغه کسان د خدای ورک او خراب کړي چې دغه جګړې پلان کړي او زموږ ژوند او اقتصاد ته زیان اړوي. عبدالله خوګیانی له کندهاره لیکلي افغانستان د خپل زوړ سیاست ته تغیر ورکړي، د پاکستان په وړاندې که سیاست ته تغیر ورنکړي اوس خو لا 9 میلیارد ډالر تاوان راوختی، که سیاست ته تغیر ورنکړي نو لا ډیر لږ تاوان به وویني. او ګل احمد ستانکزي له برکي برک ولسوالۍ څخه لیکلي که ولسمشر دا 9 میلیارد ډالر چې له بودیجې څخه مصرف شوي په بېوزلو خلکو ویشلی وای نو ټول افغانان به ترې خوشحاله وو. د ازادۍ راډیو خبری ساعت اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین وایي افغان صادرونکو ته د تورخم پر پوله د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا ستونزې پیښې شوې. دوی وایي پاکستاني مامورین اجازه نه ورکوي چې په میوو او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته ننوځي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې.
خوخندی صاحب، د افغان سوداګرو تقریبا 300 ټرکونه چې تازه میوې او سبزیجات پکې بار دي ویل کیږي چې د تورخم په بندر کې ولاړ دي او پاکستانی مقامات اجازه نه ورکوي چې داخل شي. د دې علت څه ده؟
د جون د سلوریشم نیټه کې د پاکستان د سفارت نه مونږ ته یو مکتوب راغلی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته چې د دې نه بعد مونږ هغه رود پاس نه ورکوو او د اپتا د تړون له مخې افغان موټران کولی شي چې ضمانت خطونه واخلي د ترانسپورت او هوا چلند وزارت څخه او کولی شي چې موقت سندونه واخلي چې تر پاکستان پورې لارې او بیا راشي. د سرطان د دېرشمه نیټه کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت یو مکتوب خپل خانه دا خبر که او هم د مالی وزارت د عواید او گمرکانو موینیت تا هم د ترانسپورت او ملکی هوا چلند محترم وزارت تا هم د سوداګری و صنایع خونو تا چه تاس خپل آمادگی او نیستی اپتا ترون نمخ پاکستان دا سندونه نور که چه تاس لاشی او راشی باید دا سند چې د اپکال ترون نمخ ورکول کی چې ضمانت خط دی چې د ترانسپورت او ملکی هوای چلند محترم وزارت ورکوي او هم دا موقت سندونه چې تاسو لار شه د پاکستان په ګمرکونو کې د غزاینا موقت سندونه واخلي. اوس چې اقدام نده شه ز فکر کوم چې د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو موینیت باید آبادگی و نویل او بیا هم د سوداګرۍ او صنایعو خونو دا خبر لري چې باید داسي شي. زه نه پوهیږم چې ولې هغوی تر اوسه پورې دا اقدام نه دی کړی او پاکستان د دې نه مخکې مونږ ته خبر ورکړی و.
یعنی په دې حصه کې سهلانګاري شوې ستاسو په نظر، ځکه چې د اپتا د تړون له مخې باید دغه اسناد ټول نوي شوی وي لیکن تر اوسه اقدام نه دی شوی.
زه فکر کوم چې باید زمونږ د عواید او ګمرکونو موینیت باید او د سوداګرۍ او صنایعو خونو باید دا ولې چې خبر وي خپل آمادګي و نیول شي اوس دا ستونزه پیدا نوشی. او اوس هم زمونږ په وزارت د وزیر صاحب ریاست لاندې جلسه روان ده چې هلته د بین المللي تجارت رئیس او د ترانزیت رئیس سره چې مونږ څنګه کولی شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زمونږ سوداګر باید ضرر ونه ویني.
څومره ډاډ ورکولی شئ چې څه فیصلې چې په دې جلسه کې کیږي سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې؟
مونږ تلاش کوو چې دا ستونزه باید هوار شي. اوس هم یو لار شته چې هغوی باید موقت سند واخلي، هغوی لار شي پاکستان ګمرکونو ته موقت سند ورکوي انشاءالله. اوس چې دا ستونزه پیدا شوې دا ستونزه حل شي او د دې نه بعد هغه رقم چې د اپتا په تړون کې داغلی دی خپل ځان برابر کړو.
په دې اساس بیا د افغانستان ټرکونه تر کومه ځایه کولی شي چې د پاکستان خاورې ته داخل شي؟
دا ضمانت خط کولی شي چې د پاکستان زمونږ خاص او زمونږ هدف هم دا چې واګې بندر نه د 15 ملکونو چې د جنوب ختیځ د آسیا ملکونه دي چې هند، بنگلادش، بوتان، نیپال هغه ته کولی شي چې مونږ باید تجارت وکړو.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د هم د خبرونې ورستای راپور. د مصر د پارلماني انتخاباتو په لومړۍ ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. دا انتخابات پرون پیل شول او نن هم دوام کوي. پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د مصر په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون شي چې ډېری کسانو د انتخاباتو لومړنی پړاو چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی یې د ډیموکراسۍ په لور یو مهم پړاو بولي له پامه غورځولی دی. په همدې حال کې منتقدین دغه کار شرمونکی بولي. ولسمشر د اکتوبر پر 18 نیټه یعنی تر انتخاباتو یوه ورځ د مخه په یوه ټلویزیوني وینا کې پر مصریانو ټینګار وکړ چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه ورځ حکومت اعلان کړی و چې د اکتوبر پر 19 به دولتي کارکوونکي نیمه ورځ رخصتي ولري ترڅو وکولی سي خپلې رایې وکاروي. دغه پارلماني انتخابات د اکتوبر پر 18 او 19 د مصر په نیمایي سیمو کې په پام کې نیول سوی او په نورو پاتې سیمو کې به د نومبر په وروستیو کې رایې واچول سي. په دې انتخاباتو کې تر 15,000 ډېر کاندیدان دي چې لوی اکثریت یې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان دي. ډېرې خلکو خبریالانو ته ویلي چې دوی په قصدي ډول د حکومت لخوا د اخوان المسلمین ګوند د ځپلو له کبله دغه انتخابات بایکاټ کړل. السیسی په 2014 کال کې د هغه هیواد اسلام پالی لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی د یوې پوځي کودتا له لارې له واکه لرې او خپله واک ته ورسېد. دغه راز د ځوانانو او نورو ډیموکراسي پلوه ډلو غړي چې په 2011 کال کې د حسن مبارک د اوږدمهالې واکمنۍ په ختمولو کې برخه اخیستې وه زندانونو ته ولوېدل. د بشري حقونو ډلې وایي اوسمهال په مصر کې زرګونه سیاسي بندیان سته. د ډیموکراسي پلوه ځوانانو د ډلې یو غړی محمد نبیل وایي موږ هیلې درلودې، موږ ډیموکراسي او یو داسې چانس غوښت چې خپل هیواد جوړ کړو. د زیاتوي دغه ډله چې اوس ممنوع اعلان سوې ده په ښکاره دغه انتخابات نه بایکاټ کوي بلکې په ساده ډول یې هېڅ پروا نه کوي. مصر د 2012 کال د جون میاشتې راهیسې پارلمان نه درلود. دغه نوی پارلمان چې یو مقننه مجلس به ولري 1518 څوکۍ لري چې په هغو کې د ښځو، مسیحي اقلیتونو او ځوانانو